درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې د اوسنی رادیو د خبرونې ته مو هرکلی کوم. لومړی د دې سات خبرونه. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي چې د سانسور خبریالانو ته د سزا ورکولو او پر هغو د څارنې له لارې د دې هیواد رسنۍ سختي ځپل شوې دي. د سازمان نن په یو بیان کې ویلي چې د طالبانو استخبارات د رسنیو مطالب کنټرولوي او د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ادارې پر ښځو د ځانګړو مقرراتو سخت محدودیتونه لګولي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو په خوا یې تل ټینګار کړی چې رسنۍ باید د اسلامي شریعت او افغاني ارزښتونو په چوکاټ کې خپرونې وکړي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي طالبان له اعدامونو د خلکو د ویرولو او کنټرولولو لپاره د وسیلې په توګه کار اخلي. ریچارډ بینیت پرون په یو بیان کې په بادغیس کې د طالبانو له لوري د یو کس د اعدام مورد یاد کړ او ویل چې اعدام هسې هم د اندېښنې وړ دی، خو کله چې د طالبانو د قضایي سیستم په چوکاټ کې چې د په وینا خپلواک نه دی او قانوني بهیر یې عادلانه دی ترسره کیږي، ډېر خطرناک او باید پکلکه وغندل شي. د افغان کډوالو نجونو د فوټبال لوبډله به د فیفا په چوکاټ کې خپله لومړۍ لوبه د اکتوبر په 26مه نیټه په مراکش کې وکوي. وروسته له دې چې متحده عربي اماراتو افغان لوبغاړو ته د ویزو له ورکولو ډډه وکړه، فیفا اعلان وکړ چې د نجونو فوټبالرانو د دې لوبو کوربه به مراکش وي. د افغان کډوالو ښځو 22 کسیزه لوبډله تیره میاشت وروسته له هغه جوړه شوه چې فیفا د روان کال په می میاشت کې د هغو د لوبو او فعالیتونو د تمویل لپاره بودیجه ځانګړې کړه. او د اسرائیل په پارلمان کې د هغې لایحې له تصویب وروسته چې په لویدیځه غاړه کې د اسرائیل د قوانینو تطبیق ته اجازه ورکوي، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خبرداری ورکړی چې دا پریکړه به د غزې د جګړې د ختمولو لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پلان وګواښي. مارکو روبیو پرون ناوخته خبریالانو ته وویل چې که څه هم د اسرائیل پارلمان دا پلان تصویب کړی دی، خو د هغه په وینا ښاغلی ټرمپ دا خبره واضح کړې ده چې متحد ایالاتونه اوس مهال د دې پلان ملاتړ نه کوي. د لویدیځې غاړې په اشغال شویو سیمو کې شاوخوا 1500 یهودان اوسي. ملګري ملتونه او د نړۍ ډیری هیوادونه یهود میشت ځایونه غیر قانوني بولي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
فن نظر داده ملګری ملتنا زما فن نظر کې وایي
بل اوریدون کله روز ځان معرفي کوي آزادی رادیو ده.
زما نظر داده دا چې ملګری ملتونو په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
السلام علیکم. میکروفون ستاسو خبرونه ته خرغلاست. قدر منوریدونکو، پر افغانستان د پاکستان د پوځي الوتکو له حملو او په جواب کې له پاکستانی ځواکونو سره د طالبانو تر نښتو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې ترانزیتي لارې وتړل شوې او د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې په ټولو دروازو کې سوداګریز ټرکونه ولاړ پاتې دي. ډیری خلک چې د خپلو ناروغانو د علاج لپاره له دې لارو تګ راتګ کوي او همداراز سوداګر شکایت کوي چې د لارو بندېدو زیانمن کړي دي. په عین حال کې هغه خلک چې بے وزلی دی او د شیانو د اخیستو توان له پخوا کمزوري وو شکایت کوي چې له دې پیښې سره د هیواد په ټولو بازارونو کې د توکو بای لوړې شوې دي. د نن په مایکروفون ستاسو خبرونه کې د همدې موضوع په اړه بحث کوو. د خبرونې میلمانه دي د اقتصادي چارو شنونکی وحید الله غزی خیل، د اقتصادي چارو بل متخصص نواب امیرزای او همدارس ځوان فعال عبد الله ګران. که تاسو هم غواړئ چې خپل ستونزې له اوریدونکو سره شریک کړئ او غږ مو په خبرونه کې وي، نو د ازادۍ رادیو واتس اپ شمیرې ته زنګ ووهئ. د ازادۍ رادیو د واتس اپ شمیره ده 00420003001. شمیره تکراروم 00420023001. قدر من اوریدونکو، مخکې لدې چې له میلمنو سره خبرې پیل کړو، تاسو د دې ستونزو په اړه د ازادۍ رادیو د خبریال د راپور اوریدو ته راګرځوم.
یو شمیر افغانان په ځنګړي ډول هغه ناروغان چې غواړي پاکستان ته د درملنې لپاره لاړ شي او سوداګر او د سوداګریزو موټرو چلوونکي له طالبانو پاکستانی حکومت نه غوښتنه کوي چې د دواړو لوریو ترمن د سم دستي اوربند له هوکړې وروسته د لومړي ګام په توګه ټولې دروازې د هر ډول تکړه تک لپاره پرانیزي. دوی وایي لتیرو نږدې لڅ ورځو راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې دروازې د هر ډول تکړه تک لپاره تړل شوي چې لامل یې دوی له ډېرو ستونزو سره مخ دي. د کندوز ولایت یو اوسیدونکي چې ناروغ دی ازادي راډیو ته وویل چې له څوره رئیس د تورخم پولی ته نږدې د یو خپلوان په کور کې د کرخې بلې غاړې ته وختو او د دروازې د خلاصېدو په انتظار دی.
پاکستان کې اپریشن کړی او ډاکټران راته ویلي چې یو پنځلس ورځې پس به بیا راځي. په پنځلس ورځې مې چې پوره شو او را روان شوم به دلته دروازه بنده شوله. بس اوس فلحال په تورخم کې پراته یو پله هم نشو تللی. تورخم کې مریضان پراته دي، چا ځایونه نشته، لرو لرو ځایونه راغلي دي او خلک د ډېرو مشکلاتو سره مخ دي.
بلخوا په سوداګریزو توکو بار د یو شمېر موټرو چلوونکو ازادي راډیو ته وویل چې له څو ورځو راهیسې کرخې ته نږدې له هر ډول اسانتیاو پرته د دروازې د خلاصېدو په تمه دي. موټر چلوونکي بصیر چې په غلام خان دروازه کې د لارې د خلاصون په تمه دی وایي
دا پنځه شپږ شپې کېږي هلته واړه دي، ډوډۍ ځای لکه نسته، مطلب لرې لرې ځي ته واپسې ځي، پنځه کیلومتره څلور کیلومتره او داسې ځای نسته، منځه ځای نسته، دلته ډېره زیاته ستونزو سره مخ دي.
افغان سوداګر هم وایي چې د لارو د تړل کېدلو له امله دوی ته درانه مالي زیانونه اوښتي. د بشر خان په نوم یو افغان سوداګر چې له پاکستانه صادرات او واردات کوي ازادي راډیو ته وویل
افغانستان سره چې کوم زمونږ فریش فروټ او تازه میوې هغه ټولې بیرته واپس شولې، څو جلال آباد ښار ته لاړې، څو لغمان ته، څو بیرته لاړې سټورونو ته چې کوم ځای کې زمونږ سر ساتخانی وي د مال ساتلو زینو، او لږ نه چې ډېر ځانونه خو خاص کر ډېر ځان د افغانستان دهقان بزګر ته واوخته، ولې چې دغه زمونږ د سیزن ټیم د زمونږ د تازه میوو سبزیانو.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی چارواکي وایي د دروازو له تړلو له امله افغان سوداګرو ته میلیونونه افغانۍ مالی زیانونه اوښتي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې ټولې دروازې لا هم تړلې دي، خو د دواړو لور یو د سوداګرۍ خونو ترمنځ خبرې روانې دي.
هغه مالونه چې خرابېدل په دې اتو ورځو کې موږ هغه بیرته راوګرځول او بل اعلان کړل، او تقریبا پنځه سوه شپږ سوه میلیونه افغانۍ افغانانو ته ضرر ورسېد. علاوه د دې نه نرخونه راښکته شو، انګور، بادرنګ، رومی، مڼې چې موږ لېږلې هغه ټول په بازار کې نرخ 50% راټیټ شو.
موړي نږدې 15 ورځې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې په دې اړه په کابل کې د پاکستان د سفارت له مسؤلینو سره کتلي او دواړه لوري د دروازې د خلاصېدو ملاتړ کوي، خو په خبره دا مسله د اقتصاد وزارتونو پورې اړه نه لري بلکې د امنیتي او سرحدي ادارو پورې اړه لري. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډورن کرخې په اوږدو کې د تورخم او سپین بولدک چمن په ګډون د انګور اډې، غلام خان او خرلاسي په نوم ټولې لارې د اکتوبر په 11 تر سختو نښتو وروسته وتړل شوې. خو له نږدې لس ورځو تاوتریخوالي وروسته پرون شنبه د اکتوبر 13 په دوحه کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ د خبرو اترو په پایله کې چې د قطر او ترکیې په منځګړیتوب ترسره شوې، د سمدستي اوربند هوکړه وشوه. د دواړو لوریو ترمنځ دا نښتې او تاوتریخوالي وروسته له هغې زیات شو چې د طالبانو دفاع وزارت پاکستان د افغانستان په هوایي حریم په نقص تورن کړ او ویل چې دغه هیواد په کابل او پکتیکا کې هوایي حمله کړي. له دې وروسته د اکتوبر په 11 طالبانو اعلان وکړ چې د ډورن کرښې په اوږدو کې په کونړ، ننګرهار، خوست، پکتیا، پکتیکا، کندهار او هلمند ولایتونو کې پر پاکستاني ځواکونو پراخه انتقامي بریدونه کړي. په دې نښتو کې چې په وخبي ډول یې څو ورځې دوام وکړو، دواړو لورو ته د مرګ ژوبلې راپورونه هم خپاره شول. د راپورونو پر بنسټ د افغانستان او پاکستان ترمنځ په تورخم او سپین بولدک هره ورځ سلګونه کسان په ځانګړي ډول ناروغان، افغان کډوال او سوداګریز موټر تک را تک کوي. د یادونې وړ ده چې د دواړو لوریو ترمنځ له دې وړاندې هم د بېلابېلو دلایلو په ځانګړي ډول په کرخه د نښتو له امله لارې تړل شوي چې له امله مسافرو او سوداګرو ته ستونزې پېښې شوي دي.
له پاکستان سره د افغانستان د ترانزیتي لارو د بندېدو له کبله د خلکو د ستونزو په اړه راپور مو اورېده. په دې خبرونه کې په همدې موضوع بحث کوو. زموږ میلمانه د اقتصادي چارو شنونکی وحید الله غازی خیل، د اقتصادي چارو متخصص نواب امیرزای او ځوان فعال عبد الله ګران درې وړه په اړیکه را سره دي.